وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. الله تعالی فرمایي چې کله تاسو هغوی ته وګورئ نو د هغوی جسمونه به تاسو ته ډېر ښه ښکاري، ځکه چې د هغوی ټولو توجه په خپلو جسمونو باندې وي. خوریس کې دنګ وي او پلن وي، ښایسته وي، ښه صفا صفا رنګونه یې وي، ځکه چې خوراک څاک ډېر ښه کوي. او چې کوم پاخو مسلمانان به وو، د هغوی په کورونو کې به فاقې وي. چې کله یو ملک ته رفیجیز راشي نو د هغوی په اکانمي باندې بوج پرېوزي، او د هر انصاري کره به یو مهاجر اوسېدو. هغوی خو په خپله هم سو داسې مالدار نه وو، داسې نه وه چې زه یو ګیسټ بیډروم به هغوی له ورکړو. واړو واړو د یوې کمرې کورونه به وو چې په یوه کمره کې به دوه جوړولې، نو په منځ کې به یې کپړه ولګوله. نو په دې طریقه به د هغوی دوه کمرې جوړې شوې. په وړو وړو کورونو کې به د هغوی خپلې فیملیز هم وې، او چې مهاجرین به راغلل نو هغوی به ورسره هم د فیملی سره اوسېدل. نو ولې داسې کول سو آسان کار وو؟ چې زمونږ کره چېرته یو میلمه هم راشي نو مونږ ډېر په سخته یو، چې دا خو ډېر ګران کار دی. حالانکه زمونږ کورونه څومره لوی لوی دي، لیکن په هغه وړو وړو کورونو کې به هغوی فیملیز هم ساتلې. ګورئ په هغوی باندې هم بوج راغی که نه؟ اوس د یو نه څلور کسان شول، د یو خاندان په ځای د دوو خاندانونو بوج اوچتول شو. نو دا آسان کار نه و. او د پاسه نه به کله په هغوی باندې جنګ هم راغی، کله به ورته وویلی شو چې د الله په لاره کې مال خرچ کړی، او کله به ورته وویلی شو چې خپل ځانونه د الله په لاره کې ولګوئ. نو د هغوی دپاره د خپل ځان دپاره وخت چرته و، او د منافق په خپل ځان باندې توجه وه. هغو به خپل ځان بچ کوو. او الله تعالی فرمایلی دي چې ایمان راوړي او بیا کافران شي. نو دا څومره تکلیف ده خبره ده، ځکه چې ایمان خو ډېر قیمتي شی دی. چې یو انسان ته دومره قیمتي شی میلاو شي او بیا د هغو د لاس نه وځي، یعنی هغه ګټلو واله وو او ای بیلله، د هغو به بیا څنګه حسرتونه وي. فینش لاین ته رسېدلی وو او په اخیر کې خپه وښویده. اسلام ورته میلاو شوی وو، کلمې وویل، لیکن په هغې باندې قایم پاتې نه شول. په اخیر کې خپه وښویده. اوس یې ټوله توجه په خپل ځان ده، مال لګوي په خپلو ځانونو باندې. چرته فقر او فاقه نه ده لیدلی، ځکه خو به ورته ښه ښکارېدل. الله تعالی وفرمایل چې تاسو دوی ته وګورئ نو ډېر ښه به درته ښکاري. وان یقولوا تسمع لقولهم، او چې هغوی خبرې کوي نو تاسو به اورېدلې پاتې شئ. خبرې خو داسې کوي، داسې اونغاړي، داسې اوچتې اوچتې دعوې کوي، داسې زبردستې نارې لګوي، داسې دعوې کوي په خوله چې بنده وایي چې ګنې واقعي دوی د ټولو نه زیات خلوص واله دي. ای خلکه، دا د الله رسول دی، د ده مدد کوي او دننه څه دي؟ ته خو په خپله وتښتی دی. خلکو ته سوله وایې، دا و د هغوی حال. دعوې ډېرې اوچتې او داسې ښایسته خبرې چې بنده ورته حیران شي. او نن موږ له هم ډېرې ښې خبرې راځي، خبرې کوي، تقریرونه کوي، نصیحتونه کوي، نارې وهي، ځانونه قربانولو ته تیار یو. په قرآن باندې موږ خپل ځانونه قربانولی شو، موږ د رسول په شان د هغه په نوم باندې خپل ځانونه ورکولی شو. لیکن چې کله د رسول یو حکم راشي نو د هغې منلو ته نه وي تیار. ها، یو جان ورکول خو آسان دي که نه؟ په اصل کې چې څوک د رسول په طریقه باندې ځي نو هغه ته روزانه د خپلو خواهشاتو قربانۍ ورکول وي. بیا هغه بیا روزانه په خپلو خواهشاتو باندې چاړه چلوي، خپلې مرضۍ قربانوي. لیکن یو ځل جان ورکول آسان وي. د هغوی حال دا و چې خبرې به ډېرې لوی لوی کولې. الله تعالی د هغوی مثال ورکړی دی، کأنهم خشب مسنده، لکه چې هغوی لرګي وي ډډې لګولي. یعنی هغوی به داسې ډډې لګولي وي لکه چې لرګي وي چې سیده نه شي ودرېدی، د دیوال سهاره یې اخیستي وي. یو د دې نه مراد دی د هغوی جسماني پوزیشن. دویمه د دې دا معنی ده چې کله خلکو یو لرګي ودرولی وي د سهارې سره، لرګي سوی په هغې کې نه سو عقل وي او نه سو پوهه، نه پکې سو جذبات وي، هیڅ هم نه وي. په هغې باندې هم څوک سهاره نه شي اخیستی، ځکه چې هغه په خپله سهاره اخیستی وي. ځکه چې که څوک د دو سهاره واخلي نو هغه به هم راپرېوزي او د عقل نه خلاص دي، عقل پکې نشته. داسې د هغوی حال وو، او داسې به کېناستل چې آرام کولو له راغلي دي. ډډې به یې لګولي وې او بیا به یې د سترګو سره نورو ته اشارې کولې. یحسبون کل صیحة علیهم، او هغوی ګمان کوي هر سخت آواز په خپلو ځانونو باندې. چې څو خبره به وشوه نو هغوی به وي چې هی اوس به ضرور څونه څو زموږ سره کېږي، چېرته هغوی موږ ته څو ونه وایي. چې څه مسله راته پیښه نه شي، چېرته د قربانۍ ورکولو دپاره راته خبره ونه شي. اوس بیا د جنګ د وتلو دپاره وویلی شول، هغوی ته به داسې ښکارېدل لکه هر شی چې په موږ باندې راځي. الله اکبر! صحیحه لس د خطرې په معنی کې هم راځي. هغوی ته به داسې ښکارېده لکه چې هره خطره په موږ باندې راځي. هغوی ته به خپل ځانونه ډېر خواږه وو، خپل ځان به ډېر بچ کوو، هی چې چېرته څه نقصان مو نه شي. هغوی ته به داسې ښکارېده چې چېرته په موږ باندې څه مسله رانه شي. الله اکبر! نن هم چې څوک معمولي شان آواز واوري نو وایي چې هی چېرته په موږ باندې څه مسله رانه شي، چې زموږ چېرته څه نقصان ونه شي، چې زموږ دپاره څه مسله جوړه نه شي. ځکه خو د ټولو نه مخکې دین ورکولو ته تیار شي. هم العدو فاحذرهم. الله تعالی وفرمایل چې هغوی دشمنان دي، د هغوی نه بچ اوسېږئ. هغوی به د مسلمانانو په صفونو کې خوو او مسلمانانو له به یې نقصان ورکوو. هغه خلک وایي چې دا بنده داسې دی لکه د لستوڼي مار، نو هم دغه شان وو هغوی. وخپل لیکن چې چل به یې کول. قاتلهم الله، تباه دې کړي الله هغوی. انا یؤفکون، کوم خوا هغوی اړولي ګرځي، الله دې هغوی تباه کړي. دا دی کوم خوا اړولي ګرځي. ګورئ هغوی په کومه لاره باندې راغلل او کوم خوا واپس لاړل او وتل له اسلام نه، او خپل ځانونه به ورته ډېر عقلمند ښکارېدل چې دوی خو بې وقفه دي، مونږ یو عقلمند، مونږ څومره د هوښیارتیا سره چلیږو، مونږ خو د دوی په شان پاګلان نه یو چې هر څه ولګوو او بیا کینو. وإذا قيل لهم أو تشكل أولي شي هغوي تشي تعالوا يستغفر لكم رسول الله، راشي تشتاسو دا پار بخان وغوري دا الله رسول، أو لكما چي در طويلي وو چي عبد الله بن عبي تهم دغشان ويلي و مسلمانان و چي رازة دا الله دا رسول نما في وغارا دا بندن غلطي كيگي. لو رؤوسهم، هغوي أروي خپل سرونا. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، او تاسو ګورئ هغوی ته چې هغوی منه کیږي په دې حال کې چې هغوی تکبر کول واله دي. هغوی وایي چې موږ ته هیڅ ضرورت نشته دی د معافۍ د غوښتلو، ما ته نشته ضرورت د معافۍ. نو هغوی معافي نه غواړي او تکبر کوي، دا شان سر واړوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د منافق ډیر زیات علامتونه دي چې د هغې سره هغې پیژندلې کیږي. د هغوی سلام چې دی هغه لعنت دی، د هغوی خوراک د لوټ مار دی، د هغوی غنیمت حرام دی او خیانت دی، او هغوی د مسجد په خوا کې اوسېدل نه خوښوي. هغوی منځونو له په آخري وخت کې راځي، تکبر کول واله دي، نرمي عاجزي او د انکسارۍ نه هغوی محروم دي. نه په خپله دا کارونه کوي او نه نور پرېږدي، او چې څوک دا کارونه کوي هغوی ته په ښه نظر نه ګوري. د شپې لرګي او د ورځې شور او غوغا کوي. د شپې داسې وي لکه چې لرګي پراته وي، دغه شانو دوکیږي بالکل غافل، او د ورځې ډېر زیاتې خبرې کوي، شور شرابه یې جوړه کړې وي. او په یو بل روایت کې دي چې د ورځې ښه خوراک څښاک کوي او د شپې د وچو لرګو په شان پراته وي. دا د هغوی مثال ورکړی شوی دی. الله تعالی فرمایلی دي سواء علیهم، برابر دي په هغوی باندې. استغفرت لهم، اے نبی که چېرې تاسو د هغوی دپاره استغفار وغواړئ. ام لم تستغفر لهم، یا تاسو د هغوی دپاره بخښنه ونه غواړئ. که تاسو بخښنه وغواړئ او که ونه غواړئ هیڅ فرق نه پرېوزي، دواړه برابر دي، ځکه چې الله تعالی نه اوري. لن یغفر الله لهم، هیڅ کله به الله تعالی هغوی نه معاف کوي. د دې نه پته لګي چې فاینل ډیسیژن د چا ده؟ د الله سبحانه وتعالی. دا چاته الله تعالی فرمایي چې که تاسو بخښنه وغواړئ او که ونه غواړئ، برابر ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کاش چې هغه خلکو دا خبره واورېدی، کوم خلک چې وایي چې هلته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خلک را خلاص کړي کوم چې الله تعالی نیولی دي. هغه یو نات خلکو جوړ کړی دی، شرکیه نات دی، چې الله کا پکړه چھڑائے محمد، محمد کا پکړه چھڑا کوئی نہیں سکتا. استغفر اللہ، دا قسمه شعرونه چې څوک وایي، او هغوی وایي چې هلته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته وفرمایي، او الله تعالی به د خپل خوږ نبی خبره نه رد کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې د چا شفارس وکړي نو بس هغه خو به پوری وزي، او هغه خو به ضرور زموږ شفاعت کوي، ځکه چې آخر مونږ خو داغو امتیان یو. نو ولې عبدالله بن ابی امتي نه و؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا غو د جنازه منځ کړي وو، نو ولی دا سوړه او معمولی خبره وه؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه له خپل کورته ورکړي وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کورته مبارکه و داغه په جسم باندې چې کله هغه خخو، لیکن الله تعالی سو فرمایلی وو د جنازه په منځ کې سوی د بخنی دعا وکنه. الله سبحانه وتعالى او فرمایل چې کو تاسو د دوه لپاره بخنه وغواړئ کو نه غواړئ زو دې نه معاف کوم. نو مرزی د چا چلیږي؟ د الله او کو داغه د رسول. نو داسې خو نه ده چې دا بخنه الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې خو دی ده. او دی آیت دا خبره خوازی هکړی ده. او اوس دویمه خبره، هغه خلکو به هم خپل ځانونو ته مسلمانان وی، لیکن چونکې د نن منافقت و، نو الله سبحانه وتعالى او فرمایل چې نه، دا به چرته هم نه میلاویږي. او په مونږ کې یو تن ته دا پته هم نشته چې په مونږ کې څومره ایمان دی او څومره منافقت دی. او بیا هم مونږ دا سوچ کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خولې سره زمونږ نوم واخلي او مونږ به پورې وځو. مونږ ته څه پته ده چې په مونږ کې څه دي، چې نفاق دی او که ایمان دی؟ او که ایمان دی نو د کومې درجې ایمان دی؟ کمزوري ایمان دی، د اولنۍ درجې ایمان دی، او که د دویمې درجې دی، درېمې واله دی، او که زر درجې واله دی، که بلین دی، یعنی درجې دي د ایمان. او دا در لزو هسې د نمبرو سره مثال در کوم. او یا که د زیرو نه په ون باندې ولاړ دی، هیڅ پته نشته، او که د زیرو نه هم لاندې دی، او که په ماینس کې دی، منافقت طرف ته تللی دی، هیڅ پته نه لګي، بیا هم دا سوچ کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي، نو زمونږ به کوي، ځکه چې اخر مونږ د هغه امتیان یو. او درېمه خبره چې مونږ ته پته لګي، هغه دا ده چې دا ضروري نه ده چې څوک د چا دپاره د بخښنې دعا وغواړي او هغه قبوله شي د هغو په حق کې، چې تر څو پورې هغه بنده خپل ځان له پخپله بخښنه نه وي غوښتلي. یعنی سوچ کوي چې کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د چا لپاره بخښنه وغواړي، نو بیا هم ضروري نه ده چې هغه دې قبول شي، چې تر څو پورې هغه بنده په خپله توبه کول واله نه وي، چې تر څو پورې هغه په خپله صحیح ایمان واله نه وي. چې څوک وفات شي او مونږ وایي چې الله دې ورله جنت الفردوس ورکړي، نو هغه خو لاړو پورې وتو؟ نه، داسې نه ده. ها، د دې لپاره دعا کیږي او دعا کول پکار ده، لیکن دا ضروری نه ده، ځکه چې کچری هغه بنده په خپله نه واړي او په هغو کې اخلاص نه وي، هغه په خپله ځان له بخنه نه واړي، دا هغو بالکل پروا نشته دی، نو بیا فرق نه پرې باسي که د هغو دپاره هر څوک دعا وغواړي. نو اوله انسان له په خپله غوښتل پکار دي چې هغه په دې کې تکبر نه کوي، چې هغه په خپله بخنه غواړي او وایي چې یا الله ما وبخې، چې په خپل ځان کې اخلاص پیدا کړي، خپل ایمان درست کړي، د خپل ځان نه منافقت لري کړي، بیا به الله تعالی دا هغه بخنه قبلوي او بیا به د نورو خلکو دعاګانې هم دا هغه په حق کې قبلیږي. او که چېرې داسې نه وي، نو بیا د بل په دعاګانو باندې ډېر یقین مه کوئ چې فلانی به ما له دعا وغواړي نو زما هر څه به صحیح شي. بس زما لپاره دعاګانې کوئ، په دعاګانو کې مې یاد ساته، او که هغه دعا وکړي نو ولې هغه به قبوله شي؟ چې دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا نه قبلیږي د یو منافق په حق کې، او د یو داسې سړي په حق کې چې د هغو خپله پروا نه وي. لو وو رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون، د هغوی سره د سره پروا نشته، مخ ګرځوي او تاسو ګورئ هغوی ته چې هغوی منه کیږي. د څه نه منه کیږي؟ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړ شي او ورته ووایي چې زموږ دپاره د بخښنې دعا وغواړئ چې زموږ نه غلطي وشوه. نه، د هغوی هېڅ پروا هم نشته دی. وهم مستکبرون، هغوی مخ اړوي. یو منافق چې وي، نو د هغو لپاره ګناه، غلطي، داسې پرابلم نه وي، هیڅ مسله نه وي، داسې لکه چې په پوزه یې مچ ناست وي او هغه والوزي. هغه خو هیڅ بوج نه و، دغه شانې والوزه و، د هغو لپاره ګناه دغه شان وي. او موږ ته خپل ګناهونه څنګه ښکاري؟ سپک او که ډېر درانو، په زړو مو بوج جوړېږي او که اټ ډزن میره، څه فرق نه پرې باسي. دا کومه داسې لویه خبره ده؟ د دې سره څه کیږي؟ خلق دومره ډېر غټ غټ ګناهونه کوي، کما دومره معمولی شان وکړو نو څه شول؟ دومره معمولی ښکاري ماته ګناه. نو آیا داسې ده د ګناه کولو نه پس راته احساس کیږي لیکن د ډېر لږ وخت لپاره، او بیا څه نه وي؟ ځکه چې د نورو خلکو ګناهونه راته ډېر لوی لوی ښکاري، او زه خپل ځان د هغوی سره کمپیر کوم، د هغوی په مقابله کې خو زما ګناه ډېر وړوکی دی، ما کوم داسې غټ ګناه کړی دی؟ که څوک د بخښنې دعا وکړي چې الله دې وبخښه، نو مونږ وایو چې ولې مونږ داسې ګناهګار یو چې تاسو ماته د بخښنې دعا کوئ؟ ولې زه دومره ګناهګار یم؟ تاسو ته زه څه ښکارم؟ ځکه چې ګناه زموږ لپاره څه مسله نه ده، حالانکه دا خو بهترینه دعا ده او په کار ده چې موږ په دې ډېر زیات خوشحاله شو. لیکن سوچ کوئ چې موږ ته خپل ګناهونه څومره سپک ښکاري، سوچ کوئ چې موږ ته څو ازن ښکاري د دې ګناهونو چې کله موږ داسې خبرې کوو. الله تعالی فرمایي چې الله تعالی به چرته هم نه معاف کوي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا څه فرمایلی وو؟ الله تعالی فرمایلی وو په قرآن پاک کې چې اے نبی، که چېرې تاسو او یا ځله هم د ده لپاره بخښنه وغواړئ نو الله تعالی به دې نه معاف کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې که چېرې ما ته پته وی چې د او یا ځله نه په زیات په الله تعالی هغه معاف کړي، نو زه به د اویا ځله نه زیات هغو دپاره دعا غواړم. لیکن الله تعالی دا نه دي فرمایلی چې که چېرې یو او یا ځله وغواړې نو زه به یې معاف کړم، نه. د دې دا مطلب دی لکه چې بنده ووایي چې که تو ما ته اویا ځله هم ووایې نو زه یې نه منم. یعنی دا هسې محاورتن خبره ده، یعنی که تو ما ته ډېر زیات هم ووایې خو بیا هم زه نه منم. الله تعالی وفرمایل چې اے نبی، مونږ خو د دو معافي قبلوو هم نه. الله اکبر. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. بیشک الله تعالی فاسق قوم له هدایت نه ورکوي. فاسق څوک وي چې څوک په ښکاره باندې د الله تعالی حدونه ماتوي، هغو له شرم نه ورځي چې د الله تعالی احکامات ماتوي. بیا داسې خلکو ته د سیده لارې رهنمایي نه میلاویږي، ځکه چې د هغوی د پاره څه پرابلم نشته دی. د ګناه یو شرم چې وي هغه هم د یوې وړې درجې احساس وي په زړه کې. انسان له کله شرم ورځي په ګناهونو کولو باندې چې کله د هغو په زړه کې احساس وي د ګناه کولو، چې چاته پته ونه لګي چې کله شرم هم ختم شي او بیا انسان ښه د زړورتیا سره په ښکاره باندې ګناهونه کوي. که څوک ګوري نو ګوري دي، موږ ته څه فرق نه پرېوځي. موږ خو څه منافقان نه یو چې په پټه به ګناهونه کوو، په ښکاره به یې کوو. نو دا څه د لویې خبره نه ده، بلکې انسان له شرم پکار دی. کم از کم چې دومره شرم وي پکې چې زه ګناه کوم، چې هغه کم از کم داسې نه وي چې د زړورتیا سره یې کومه، چې دومره شرم او حیا خو چې په انسان کې وي چې په ښکاره باندې د ګناه کولو نه بچ شي، او دا سوچ وکړي چې زه دومره په ښکاره باندې ګناهونه وکړم او ځان له دومره ګواهۍ ولیکم، نو الله سبحانه وتعالی فاسقانو له هدایت نه ورکوي. ځکه چې فاسقان چې وي نو په هغوی کې شرم او حیا ختم شي او دا احساس هم ختم شي چې دا یو بد کار دی. بیا الله تعالی هم داسې خلکو له هدایت نه ورکوي، ډېټ شوي دي هغوی اوس. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة وري.